السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی دیرشمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري میاشتې له 19 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د سولې د عالي شورا د مشرتابه یوه غړی وایي د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښنه لري، او ایران وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د تېرې اونۍ په خونړۍ حمله کې د لاس لرلو په تورې یو شمېر کسان نیولي دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت غږ کوي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فرانسې میزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالوېدلې ده، او د پاکستان ولسمشر د دې هیواد تر ټولو ستر ملکي نشان د سعودي عربستان ولیعهد ته ورکړ. بشپړ خبرونه: په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې شوې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت غږ کړی چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوه اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه. دوی د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمی په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غنی اعلان کړی انتقاد وکړ. خلیلزاد تیره شپه له تلو تلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې یو مرکچی ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی، اجماع او توافق وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نشي، نو په قطر کې د فبروري په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فرانسې میزو چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالوېدلې ده. د فراه والي محمد شاهب ثابت تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کچګین سیمه کې رالوېدلې. دا همغه سیمه ده چې د ده په وینا وسلوال طالبان په کې فعال دي. د فراه والي د الوتکې د لویدو دلیل تخنیکي عوارض وښودل، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د الوتکه دوی نسکوره کړې او ټوټې یې ورسره دي. د پشترود ولسوال غوث الدین ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دې الوتکې ټوټې نامعلوم ځای ته انتقال کړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د متحده عربی اماراتو په دوبای ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوه هم ورځ افغان سوداګرو د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پر فیسبوک پاڼه راغلی دی چې دا قراردادونه د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ په ځانګړي ډول د زعفرانو او وچې میوې په برخه کې شوي دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی د نندارتون په لومړۍ ورځ ویلي وو چې تمه ده د دې نندارتون په ترڅ کې به د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شي. لا ازادۍ راډیو خبرونه اورئ: ایران وایي شپږ مشکوک کسانې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې اونۍ په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د سپاه پاسداران ځواکونو پر موټریز کاروان وشو، 28 کسان ووژل شول. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی او له هغه ځایه عملي شوی. د ایران سپاه پاسداران انقلاب پرون وویل درې مشکوک کسان چې دوی تروریستان بللی دي په سراوان او خاش ښارونو کې توقیف شوي دي. ملګرو ملتونو پرون هیله څرګنده کړه چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به ژر تر ژره هغه موافقه عملي کړي چې لمخې باید خپل ځواکونه له حدیده ښار او دوو نورو کوچنیو بندرونو او همدارس د ملګرو ملتونو له یوې ودانۍ څخه وباسي. د ملګرو ملتونو په دې ودانۍ کې د 3.1 میلیون بېوزله خلکو لپاره د یوې میاشتې خواړه ساتل کېږي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق خبریالانو ته وویل په هدایده کې د دې اقدام پلي کول مهم دي ځکه د یمن 70% کې واردات له همدې ځایه کېږي. او د پاکستان ولسمشر عارف علوي د پاکستان لوی نښان چې د دې هېواد تر ټولو لوړ ملکي افتخاري نشان دی د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ته ورکړ. په دې مناسبت پرون د پاکستان د جمهوري ریاست په معنی کې مراسم جوړ شوي وو. له دې یوه ورځ مخکې دواړو لورو هغه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې سعودي عربستان په پاکستان کې د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه کوي. تمه ده چې بن سلمان به هند او چین ته هم لاړ شي. له آزادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره وسې راپور نه خبرو. و باوري چې د سولې د عالی شورا مرستیال او یو شمیر نورې خځې وای د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې د خځو د استادو د نه ګډون لکبله اندېښنه لري.
من د خپل حق اخیستون کیو ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي من نه ډاریږو او من به د دوی د غلطه معاملې خونتا کو ان شاء الله.
په همدې حال کې جمهوریت ریاست خبرداري ورکوي چې که طالبان د قطر پر روانه غونډه کې افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته چمتو نشي نو دوه ته به پلاوی ونه لیږي. په نورو موضوعاتو کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایت کچې ته د ځینو ولسوالیو د لوړولو په اړه بحثونه روان دي خو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې.
تر اوسه پورې د افغانستان هیڅ ولسوالۍ او هیڅ سیمه داسې شوې نه ده په ګوته کړل شوې ګواکې هغه د ولایت بدله شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د سپاه پاسداران ځواک پر کاروان د انتحاري حملې په تړاو یو شمیر مشکوک کسان نیول شوي دي. اورېدو ته را سره اوسئ. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اولی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښمنه ده. میرمن سرابي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې په دې غونډو کې ښځو ته د ګډون بلنه لا نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د طالبانو د ناسم استدلال پر وړاندې د منطقي او پیاوړي استدلال وړتیا لري. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
یو شمیر افغان میرمنې بیره لري چې شاید څو کلونو پر لاسته راوړنو او حقونو یې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرو کې معامله وسی. یوه له دغو میرمنو د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ده. میرمن سرابي تېر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه د لا ډاډ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو استازو ته بلنه ورکول مهم دي. دا وایي له بده مرغه په هغو مذاکراتو کې چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ کېږي هیڅ ښځه ګډون نه لري. دا زموږ د اندېښنې وړ دي. موږ د ښاغلي خلیلزاد د امریکا له سفیر او د بیلابیلو ټولنو او هغو کسانو سره چې په پریکړو کې رول لري خپل اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن سرابي زیاته کړې چې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د دوی د حقونو د قرباني کېدو د مخنیوي لپاره پراخ کمپاینونه وکړل. تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او د وسلوالو طالبانو استازي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري پر 15مه په قطر کې یو ځل بیا سره وګوري. دواړو لورو په جنوري کې هم شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې خبرې سره وکړې. تر هغو خبرو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې په اصولو کې د سولې پر یو چوکاټ موافقه تر رسیدلې خو زیاته کړه چې هیڅ توافق ورسته نه دی. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې روسیا هم د طالبانو او د افغانستان د لسکونو سیاستوالو او ګوندونو د مشرانو کوربه و. د مسکو په غونډه کې یوازې فوزیه کوفي او هوا علم نورستانی د افغانستان د شوزو په استازیتوب ګډون کړی و. د شوزو د حقونو یو فعال ملالۍ شینواری په هغې غونډه کې د دوو شوزو ګډون نمایشي بولې. میرمن شینواری تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د امریکایي پلاوی او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې ښځې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د منطقي استدلال وړتیا لري.
منګه خپل د شرعي حق او د خپل اسلامي حق باندې پویګو ک دوی د اسلام د دین په استفاده سره مونږ ته د دین نه غلط تعبیرونه کول. اوس مونږ په مینس کې داسې مسلمان مونږ خپل شکر الحمدلله مسلمانان یو او داسې عالم میرمن هم مونږ لرو چې د دوی د غلطو استدلالونو په مقابل کې سم او قوي استدلال وکاندي. مونږ د خپل حق اخیستونکو ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي مونږ نه ډاریږو او مونږ به د دوی د غلطه معاملې خونسا کوو ان شاء الله.
وسلوالو طالبانو د فبروري پر 15مه په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي اصول سره سم د ښځو حقونو تضمین ته ژمن دي، په داسې ډول چې نه د ښځو مشروع حقونه نقض سي او نه هم د افغانستان ارزښتونه وګواښل سي. د غیډلې له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال ښوونځیو ته د ډیرو نجونو د تګ او په رسمي دفترونو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله. هغه ښځو نجونو چې د طالبانو سپارښتنې نه عملي کولې په شله عقوبه یې سزا لیدله.
و موریدل چې یو شمیر مېرمنې د سولې پر روانو هڅو کې د ښځو د پیکا ونډې له کبله اندېښنه لري. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت پلاوی به په هغه شرط د قطر پر روانه غونډه کې ګډون وکړي چې طالبان د حکومت له استازو سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري همداراز وایي چې په دې وروستیو کې د سولې په هڅو کې یو څه وضاحت لیدل کېږي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال واصل وصال راکوي.
د افغانستان ولسمشر مانی د قطر د راتلونکو ونې ناستې ته په خبرګون کې وایي چې که طالبان د حکومت له استازو سره په دغه ناسته کې مستقیمو خبرو ته حاضر نشي، افغان حکومت به د قطر په ناسته کې ګډون ونه کړي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري د دوشنبه پورس په کابل کې د مونیخ د ناستې د ولسمشر محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د کتنې او د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو په اړه خبرې کولې. ویل چې تر هغې چې طالبان د افغان حکومت له پلاوي سره خبرو ته چمتو نه شي، حکومت په دغه ناسته کې ګډون نه کوي.
جلسې د تاریخ 25 برگزار میشه.
دوی وایي کومه جلسه چې د فبروري په 15مه په قطر کې ترسره کیږي که دغه جلسه مشروط په دی وي چې مذاکرات په مستقیم ډول له حکومت سره پیلېږي، موږ خپل پلاوی لیږو. پرته له دې که په زړه فرمول وي د افغانستان حکومت په دغه ناسته کې ګډون نه کوي.
حکومت افغانستان د جلسې اشتراک نه میکنه.
خغلی چخنسوري د خبريالانو پوښتنو ته په جواب کې ویل کارتیا ولیدل شي حکومت به د سولې مرکچی پلاوی په ترکیب کې زیاتواله راولي. نو موړي د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی او چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد کتنې ته په اشاره سره ویل چې دواړه لوري په دغه لیدنه کې په یوې نوې کاري تګلارې هوکړې ته رسیدلي. نو موړي د دغه نوې کاري تګلارې په اړه ویل د یوې ځانګړې ایجنډا پر بنسټ د ټولو مسایلو په اړه د افغانستان حکومت سره مشوره کیږي او لغه وروسته په عملی اقداماتو خبرې کیږي او لغه وروسته نړیوال متحدین په ځانګړې توګه خلیلزاد نړیوال سفرونه پیلوي. دا سرګندونه په داسې حال کې دي چې ټاکل شوی د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازي یو ځل بیا په قطر کې له امریکایي پلاوي سره وګوري. د طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویل چې د فبروري د 15مې نیټې ناسته د امریکایانو او طالبانو ترمنځ ده او کوم بل لوری به پکې ګډون ونه لري. ښاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به د قطر په ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره مخامخو خبرو ته چمتو وي وایي اوس مهال موږ د افغانستان د قضیې په بهرني اړخ اخته یو او نه غواړو چې د خپل هیواد د داخلي مسایلو په اړه له امریکا سره بحث وکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له دې وړاندې هم څو ځلې له طالبانو سره لیدنې کتنې لرلې دي تېره شپه یې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې ویلي چې په دغو کتنو کې د دایمي اوربند د طالبانو او القاعده پر اړیکو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخو خبرو په پیلېدو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه بحثونه کړي دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
به هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو او د لویدیځ په مطبوعاتو کې ګورو چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه کوم نظریات لري. د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه نوریاس نوری کړی ده.
کریسچن ساينس مانیټور ورسپانه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا افغانستان پر اختیار سولې ته چمتو دی؟ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې متحده ایالات د خپل تاریخ لتر ټولو اوږدې جګړې څخه د وتلو لارې ساري، په افغانستان کې د سولې نوي زیږیدلې بهیر چې په ترڅ کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیږي، په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانان خورا زیات هیله من کړي دي. خو ورسپانه زیاتوي چې ډېرې جدي اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي، ځکه طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې د راپورونو له مخې د جګړو نوي فصل ته هم د تیارۍ په حال کې دي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو کې د بیړې نښې نښانې لیدل کیږي. ښاغلي خلیلزاد تېره اونۍ ویلي و چې په راروانه جولای میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې سولې ته د رسیدو لپاره ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ورسپانه د هغو اندېښنو یادونه هم کوي چې د افغانستان ښځې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په صورت کې لري. کریسچن ساينس مانیټور لیکي چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې افغان میرمنو د کار او زده کړو اجازه نه لرله او حتی له چادرې پرته له کوره نشوی وتلی. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د دریو مهمو ګډونوالو د کلونو مخکې تصویرونه خپاره کړي دي. ورسپانې د ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچي پلاوي د غړي شیر محمد عباس تنگزی د تصویرونو لاندې لیکلي د ولسمشر استازي او طالب د ژوند بڼه په جګړه او بهر کې د زده کړو پر مهال. په دې تصویرونو کې ولسمشر غنی چې د تحصیل بشپړولو وروسته د فراغت څلور کنجه خولۍ پر سر او نیکټایي تړلې ترڅنګ ځوان شیر محمد عباس استانګزی نیکټایي په غاړه ورپسې زلمی خلیلزاد په نیکټایي کې ښکاري. دا په اویاو ملسیزه کې هغه مهال چې دوی په بهر کې په تحصیلي بورسونو کې زده کړې کولې. ښاغلو غنی او خلیلزاد د منځني ختیځ د تاریخ په یوه لانجمنه مرحله کې د بیروت په امریکایي پوهنتون کې چې د منورانو او د ایدیالوژیو د لارویانو زانګو درس وایي. په داسې حال کې چې استانګزی بیا په هندي کشمیر کې د هیمالیا د غرونو په لمنو کې د هند په یوه معتبر پوځي ښوونځي کې زده کړې کولې. ورسپانې تر دې عکسونو لاندې د درې واړو اوسني تصویرونه هم خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا درې کسان چې د جګړې د دریو بیلابیلو اړخونو استازي دي د افغانستان د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په هڅو کې ښکیل دي. ورسپانه لیکي درې واړه شخصیتونه د افغانستان د اوږدې جګړې د بیلابیلو اړخونو استازي دي، خو د هغوی جلا لارې او شخصیتونه اوس د افغانستان د سیاسي جغرافیې د ناامیدونکې ډرامې پر سټیج په یوه ټکي کې راټولېږي.
لا زده رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سیمایزو اورګانونو خپلواکه اداره هغه راپورونه ردوي چې وای د حکومت د پریکړې لمخې یو شمیر ولسوالۍ د ولایتونو کچې ته لوړې شوې دي. د سیمایزو اورګانونو د خپلواکه ادارې ویاند پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه بحثونه روان دي، خو تر اوسه کومه ولسوالۍ نه ده ځانګړې شوې چې په ولایت به بدلېږي. په دې اړه تفصیل له کابله د حمید مومن پر راپور کې.
د افغانستان د سیمایزو اورګانونو خپلواکه اداره دا تاییدوي چې د نوو ولایتونو د رامنځته کولو په اړه د دې ادارې او ارګ ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه پورې د کومې سیمې ولسوالۍ په اړه چې په ولایت بدله شي حتمی پریکړه نه ده شوې. تر دې مخکې ځینو رسنیو په خپلو راپورونو کې د یو شمېر ولسوالیو نومونه یاد کړي وو چې افغان حکومت په پام کې لري چې په ولایتونو بدلې کړي. د سیمایزو اورګانونو د خپلواکۍ ادارې وایان سید شاه سقیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا راپورونه بې بنسټ دي او تر اوسه پورې د کومې ولسوالۍ او یا سیمې په اړه کومه حتمی پریکړه نه ده شوې.
سیمایزو اورګانونو خپلواکۍ اداره د ارګ سره لګیا ده په بحثونو باندې. تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه یې رسیدلې. تر اوسه پورې د افغانستان هیڅ ولسوالۍ او هیڅ سیمه داسې
خاغلی سقیم زیاته کړه چې حکومت په دې برخه کې د خلکو د غوښتنو د ولسوالۍ د جغرافیایي موقعیت، نفوذ او امکاناتو ته په کتو کار کوي. ځن رسنیو په خپل راپورونو کې ویلي چې حکومت د بدخشان ولایت د پامیر ولسوالۍ په غزنی کې جاغوري، په ننګرهار کې د شینوارو، په غور ولایت کې د تیوره ولسوالۍ، په فاریاب کې انخوی او په هرات کې د شینډن ولسوالۍ او د اسلام قلعه خارګوټې په ولایتونو بدلوي. د نو ولایتونو د رامنځته کولو په اړه د بحثونه داسې محل پیل شوی دی چې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی د ولسوالیو په ولایتونو د بدلېدو غوښتنه کړې او د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکو خو لا د مخه په دې اړه د دوی د غوښتنو په وړاندې د حکومت د خاموشۍ په غبرګون کې اعتراضونه پیل کړي او د کابل قندهار لویه لاره هم بنده کړې وه. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې وایان د دغه اعتراض لپاره د رسنیو ناسم راپورونه ګرم وبلل او ویل چې د ناسمو اوازو خپرول خلک اعتراض ته وهڅول، خو کله چې دوی ورته قانع کوونکي ځوابونه ورکړل نو اعتراض پای ته ورسول شو. خو ځینې کتونکي بیا د یوې دقیقې احصایې په ناموجودیت کې د نو ولایتونو رامنځته کول یو ناسم اقدام بولي او وایي چې دا به بیا په راتلونکي کې د ټولو سیمو ولسوالیو د خلکو په غوښتنې بدله شي. ناصر شفیق یو له دغه کتونکو څخه د چي د نو ولایتونو رامنځته کېدل ناسم بولي. د ازادي راډیو ته ویل
یو اساسي تدمې ده چې کله داسې ولسوالۍ ولایتونه کېږي دا به د یو دقیقې سرشمېرنې نه پرته صرف د ځینو ولسونو یا د ځینو ولسوالیو په غوښتنه باندې ترسره کېږي او دا به د نورو لپاره هم لاره پرانیزي او هر څوک به وایي چې زموږ ولسوالۍ د ولایت شي.
ښاغلي شفیق حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د نو ولایتونو د رامنځته کولو په ځای د موجوده ولایتونو د ستونزو هواري ته جدي پام واړوي او په ولایتونو کې د انډول په پام کې ساتلو سره لازمي خدمات برابر کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران وای شپک مشکوک کسان د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان، بلوچستان ولایت کې پر امنیتي ځواکونو وشو 28 کسان ووژل شول. ایران وای دا برید په پاکستان کې طرحه شوی او لا هماغه ځایه عملي شوی دی. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ایران سپای پاسداران د فبروري پر 13 ویل درې تنه یې په سراوان او خاش ښارونو کې د هغوی په پټنځایونو کې نیولې دي. د غزواکونو نیول سوي کسان تروریستان بللې دي. د فارس نیمه دولتي خبري اژانس د سیستان بلوچستان ولایت عمومي سرنوال علي موحدي له قوله ویلي چې درې نور کسان هم نیول سوي چې د فبروري د 13 نیټې په ځان مرګ برید کې په لاس لرلو تورن دي. د ایران سپای پاسداران وایي په سراوان او خاش ښارونو کې د عملیاتو پر مهال لسګونه کیلوګرامه د دون کې مواد هم نیولې دي. د دغو ځواکونو په وینا نیول سوي کسان برید کوونکو ته موټر برابر کړي، لارښوونه کړي او ملاتړ کړي وو. د فبروري پر 18 د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی ویل چې د غبرید په پاکستان کې د نن پلان او له هغه ځای تر سره سوی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دغه یوه کې د پاکستان سفیر د اعتراض په توګه وروغوشت. د دغه وزارت وایند بهرام قاسمی د فبروري پر 18 خبري اعلان ته وویل
قابل تحمل نیست برای ما که
د وایز موږ لپاره د زغم وړ نه دی چې د پاکستان دولت او پوز ونسی کولای له خپل خاورې څخه د ایران پر وړاندې د دې ډول شرارت او تروریستي اقدامات مخه ونیسي.
نسبت به جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بکنه.
تسنیم خبری آژانس بیا د ایران د پوز د لوی درستیز محمد باقری له قبل ویلي چې هیواد د پاکستان چارواکو ته د تروریستي ډلو د پټو او نیمه پټو روزنیزو مرکزونو په اړه معلومات شریک کړي دي. ښاغلی باقری د پاکستان د پوز له قمندانانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتي چې یا د دغو ډلو سره مقابله وکړي او یا د ایراني ځواکونو ته اجازه ورکړي چې لاس په کار سي. د فبروري د 13 ځانمرګ برید چې د امنیتي ځواکونو پر یو بحث سوی دی په کلونو کې د ایران پر ځواکونو یو له خونړیو بریدونو ګڼل سوي چې د سپای پاسداران انقلاب او وشتنه ځواکونو پکښې ووژل سول. سنیتون لاری ډلې جیش العدل د هغه برید مسؤلیت اخیستی دی. سیستان، بلوچستان د پاکستان او افغانستان سره د ایران پر پوله پروت دی چې وسله والې ډلې او قاچاق کوونکي پر همدې لارې تګ راتګ کوي. په دې سیمه کې تر ډېره سنی مذهبې بلوڅان میشتي. اسلام آباد دا برید غندلی او له ایران سره یې د همکارۍ ژمنه کړې ده. ایران په پرله پسې ډول ویلي چې وسله والې ډلې په پاکستان کې دننه له خپلو پټنځایونو څخه فعالیت کوي.
خبری مجله اوری
زموږ غاګل ازادي رادیو اوری قدر منوریدونکو په سوشيبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې په موکړی د خبرونو لاندېسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد ل افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیوړی ملی ټیم جوړ کړي. خغلی خلیلزاد تیر شپه په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل داسې یو مرکچی ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازی هم پکې وي. د فراسي مېزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د ناتو یو کشفی الوتکه رالویدلې ده. د فرا والی ازادۍ رادیو ته ویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې چې طالبان پکې فعال دي رالویدلې. د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوهمه ورځ افغان سوداګرو د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو قراردادونه لاسلیک کړل. ایران وای شپږ مشکوک کسان د هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي وو. ملګرو ملتونو پرون هیله څرګنده کړه چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به ژر تر ژره هغه موافقه عملي کړي چې له مخې باید خپل ځواکونه له حدیده ښار او نورو ځایونو څخه وباسي. او د پاکستان ولسمشر عارف علوي د پاکستان نشان چې د دې هیواد تر ټولو لوړ ملکی افتخاري نشان دی د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ته پاکستان ته د نوموړي د سفر پر مهال ورکړ.
دا ژوند رنگونه.
نوم می دلشاد ده، دلشاد الله، او کوم ده شرکت کی کار زرنج.
دا خوسیار هوټل ده کنه؟
او
دا مو پسش کی جوړ کړی ده کراته و چې مثال څنګه بیا راولای.
دا زرنج ته مخ کی موټر سایکلی زرنج ده.
څه شي خرڅوي؟
برگر ده، سمبوسا ده، شورما ده، هر شی ده چې تیشه دي تری.
څنګه دي خلک اخلي کنه؟
او شکر دې چلیږي، هر سړی کامیاب شه ده.
چارته ویلو تاسو یو څه متفاوت شان جوړوي د نورنه.
او دا نه وې حیدرآبادی سمبوسا برګر ایندی ده
څټواله جوړوي. دلته کارته مواد تاسو تیار وړي وی کنه؟ همدلته مواد همدلته راخلای.
نه مواد خپل شرکت کې جوړو. او کچالو خپل جوش کو جوړایم خپل.
یعنی تا سمبوسا جوړ شوی را لګي تاسو دلته یوازې په غوړو کې سره کوي؟
یوازې په غوړو کې سره کوي.
دا خود سرک سر دی، څنګه دی خوري دوړي به نشته دي؟
نه دا سیټم بند کړی دی، بده خونه صفائی کوي خو خسته دا ګوري نه.
د نور شان پاره کرته چې دا څه ډول دی؟
دا ولا بس دغه برګر دی. او دا یې غوخه ده چیکن. او بس هم دا دلته تبای د تیغ نه باغې سر کوي بس برګر کې ته.
نو څو وخت تر څو وخت دلته کار کوي؟
دلته سوی او نارازو تر وو پریش مخه.
نو دا سیار هوټل خو په یو شرکت پورې اړه لري کنه؟ تاسو ته به څومره ګټه درکوي؟
مونږ ته بس ورځې 200 روپۍ ماش کار پکې.
درس نه وای؟
درس ولا اوس خو رخصتیانې دي، کله چې روشي به دوه نفر وي دلته.
څنګه ده دغه کار؟ اسانه ده سخت ده؟ سل پاره
ولا چې کوي اسانه ده او چې نه کوي به خلکو ته ګران دي.
گرانی پا کیچه ده؟
والا باسی سار نراسی هم دلتا ای ساری او والاڑی ورتا داغ گرانی غواری چی چا نی کردی اگو تا گران ده چی چا دسی سخت تنگی تیر کردی اگو تا خوب احسان ده.
نخوشحال ایل خپل کاروبار سره ده؟
او شکر ده اگه جب خرچه کور خرچه پا کیوزی نور چی شده.
سمو گغاگل ازاده ای راژیو او رای
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبان سوله غواړي نو راډی شي له خپل حکومت سره د خبري وکړي. د فتنای لیکي د عمران خان سره د طالبانو د کتنې لغوه کېدل چې افغان حکومت یې غوښتنه کړې وه د افغانستان لپاره یو سیاسي بری دی. عزت الله الهام له لوګر نه لیکي که چېرته طالبان ل افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي نو د سولې راتلل بناشونی کار وي. او فدا محمد اسلامیار ل سپین بولدک ولسوالۍ څخه لیکي سوله د کشتۍ په شان ده، که هر څوک یې ټکنۍ کوي تر منزل رسیدل به یې ګران وي. ستاسو له پیغامونو سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. سید سامي.